ده سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. د افغانستان په تړاو لومړی ځل د طالبان له واکمنۍ وروسته یوه داسې غونډه وشوه چې طالب استازو هم پکې برخه درلوده. د مسکو پر مټ غونډه کې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون طالبانو هم برخه اخیستې وه، او دغه راز روسیې د دې غونډې کوربتوب کاوه چې د ګاونډیانو تر څنګ د سیمې نورو هیوادونو لکه هند هم پکې برخه درلله. طالب استازو هلته په تکرار او ټینګار سره دا خبره کړې چې دوی هیچ چا ته ګواښ نه دي او غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې او دوستانه اړیکې ولري، او له نورو هیوادونو هم غوښتي چې د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي او د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. طالبانو له دغو هیوادونو او دغه راز له نورې نړۍ غوښتي چې له دوی سره مرستو ته دوام ورکړي، ځکه په افغانستان کې ستونزې دي، کلونه کېږي چې وچکالي روانه ده، او د دې تر څنګ د افغانستان یوه لویه برخه پیسې امریکایانو بندې کړي، او د دغه بندښت له امله په افغانستان کې ستونزې ورځ تر بلې ډېرېږي. طالبانو دا غوښتنه هم کړې چې نور هیوادونه دې پر امریکا فشار راوړي چې دغه پیسې ور پرېږدي. له بل اړخه د دغو هیوادونو ځینو استازو هم له امریکا غوښتي چې طالبان ته دا پیسې ور پرېږدي او هلته په افغانستان کې د پیښېدونکي بشري ناورین مخه ونیسي. په نننۍ خپرونه کې موږ په همدې تړاو د سیاسي او حقوقي چارو له کارپوه عبدالشکور د ادرس سره په همدې موضوع خبرې کوو. د ادرس صاحب سلامونه، ستړي مش، په خیر راغلی. که پیل دې وکړو چې طالبان واکمن دي او د دوی یوې داسې غونډې ته بلل کېږي چې د افغانستان تړاو جوړه شوې ده، دا له طالبان سره مرسته ده که نه؟ د دې معنی لري چې لا هم د افغانستان په تړاو تصامیم یا مسایل یا مهم مسایل باید په بهر کې بحث پرې وشي، مطرح شي، خبرې پرې وشي.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد ستاسو تاسو ته هغه څوک چې زما خبرې اوري ټولو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام.
خبره خو دا ده چې دغه ډیپلوماتیک فعال او مثبت سیاست په ټولو حالتو کې د مفاد او یا د ګټې برخه یې درنه ده، ضررونه یې نست او کبیم هغسې دي چې د ګټو سره نسي مقایسه کېدله. نو دا چې د طالبانو اسلامي تاریخ مشرتابه یا د اسلامي امارت مشرتابه دې ته لیوال دي، او په څو واره په دې مجلسو کې شرکت کړی دی، دا مثبت کار دی، هم د امارات او هم د افغانستان د ولس په ګټه دی. دا چې سوای د نړیوالو توجه جلب کی او نړیوال ودې ته وهڅول سي تر څو چې د افغانستان د ولس سره مرستې وکړي، او یا حدی اقل د اسلامي امارات خپل ستونزې او نړیوال هم خپل ستونزې او ملاحظات شریکی او هغه هم د نږدې سره شریکی، دا نو زما په عقیدې ښه کار دی، او د تګو راتګو دا مثبت او فعال ډیپلوماتیک هلې ځلې دا د پیژندګلوي دپاره هم یو مقدمه تشکیلوي، ناخوالې او اختلافونه آهسته آهسته کمیږي یا له منځه ځي، پر ځای باندې توافقات پیدا کیږي، پر ځای باندې مثبت ټکي پیدا کیږي، او پر ځای باندې کېدای سي چې نړیوال کرا کرار هغه مرحلې ته رانږدې سي چې اسلامي امارات په رسمیت سره وپیژني.
بلې، د رسمیت پیژندلو لپاره یو د یو ګام پایز ګڼل کېدای شي،
هم د رسمیت پیژندلو لپاره، هم د دې معنی چې دوی د ولس په غم دي، هم د دې په خاطر چې د ولس سره مرستې وسي، هم په دې خاطر چې خپل ستونزې د نړیوالو سره او د نړیوالو ستونزې او ملاحظات وړاندیزونه او حتی انتقادات د نږدې څخه واوري، او بالاخر دغه کېدای سي چې اسلامي امارات و دې ته آماده سي چې د نړیوالو مثبت انتقادات، مثبت پیشنهادونه ومني، په هغو عمل وکړي تر څو چې فاصله چې په منځ کې شته دا فاصله نور هم لنډه سي.
بله، او دې غونډې ته امریکا هم وربلل شوې وه. امریکایي استازو په دغه غونډه کې ګډون نه کړ، ولې؟
شه دلته خو لبده مرغه د تاریخ په اوږدو کې افغانستان د بهرنیو د رقابتي سیاست قرباني شوی دی، تر څو چې هغه سیاست یعنی غیر منسلک سیاست او یو وادوالو تداوه نشي چې موږ ستاسو سره متقابل احترام پر مبنا د ګټو او تاوان په تناسب پر مبنا او د بیني د بیني موازینو پر بنا د ټولو سره یو شانت برخورد لرو او موږ غیر منسلک هیواد یو، هیڅ چاته به اجازه ورنه کو چې موږ په هیواد کې اډی جوړ کی، هغه نظامی اډی. نو په دې لحاظ بیا په هغه وخت کې کېدای سي چې جهانیان دې ته آرام سي چې افغانستان نور سیاست دی، هغه سیاست نه دی چې یو بلاک یا یو خوا یا څو مملکت یا یو نظامی پاکت په هغه کې نفوس پیدا کی او دا نورو لپاره مشکلات خلک. نو اوس متحده ایالات د خپل سناریو سره چلری هغه چې هر څه دی، دوی کوشش کوي د چین او د روسیې او زموږ د ګاونډي هیوادو داسې نفوذ نه وي په ساحې کې لکه چې دی غواړي. دوی اوس هم په دې عقیده دی چې د افغانستان کښې او د افغانستان پر لاس یا د افغانستان د لارې په نور آسیا کښې خپل نفوذ وساتي. د دې دپاره یې نو دا داسې مجلسونه خوند نه ورته ورکوي، ځکه چې په دې مجلسو کې ویني چې روسیه لومړیتوب پیدا کوي، روسیه مشکلاتو ته غواړي چې ځان ورسوي، روسیه غواړي چې مشکلات سره نږدې تفاهم وسي او هغه حل کړي. نو دا د متحده ایالاتو سره د دې چې دوی ډېر نرم برخورد وکړي، وی ویل چې حمایت یې کوو، موږ په دې داسې مجالسو کې شرکت کوو، خو په دغه کې نه کوو. او داسې بانه وویله چې پر هغه بانې باندې کله چې ما دا اورېدله نو په دې عقیده شومه چې دا کاشکې یو بله بانه وویل چې موږ لوجستیکي مشکلات لرو. نو زه نه پوهېږم چې متحده ایالات په دې عظمت سره اوري د یو سفر دپاره به دوی څه لوجستیکي مشکلات ولري چې نیسي برابرولی. خو په هر صورت ټول غونډې د طالبانو د اسلامي امارت په ګټه دی، او دا چې هغه دوی نه غواړي چې پکښې ګډون وکړي دا هم خالي د ګټې نه دي، ځکه اسلامي امارت به خپل نږدې دوستان او هغه څوک چې په افغانستان کې نه غواړي چې آرامي راسي هغه به سره پیژني، هغه به سره تفکیکوي او بالاخره د ځان سره به هم یو قضاوت لري.
بلې، او د دې مسکو فارمټ اصلا د امریکا، روسیې، چین او پاکستان پکې وروسته داخل شو، فکر کوي یو تقابل شروع شو یا روسیه او چین یو ډول بلاک جوړ کړو د امریکانو په ضد؟
استاد، نړۍ د پیدایش را په دیخوا، نه تنها نړۍ مګر په ټولو پیدېدو کې دا د تضادو فلسفه ژوندۍ ده. په همدې ډول د منفعت د جلب او د ضرر د دفې فلسفه ژوندۍ ده. دا که موږ وغواړو که ونه غواړو، هر ټول مملکتونه د خپل ګټو د ساتلو او د ضرر د لرې کېدو دپاره شپه ورځ هلې ځل دي، خو یو تعداد مملکتونه دي چې د جانب ګټه نو هیڅ نه غواړي، هر څه د ځان دپاره غواړي، چې دا استعماري مملکتونه دي، څه د مغز استثمار وي او څه د طبي منابع وي. په هر صورت سره اوس موږ دا څلوېښت کاله له تر هغه بالا په کلو کلو موږ داسې مشکلات درلوده چې څوک به زموږ د طبي منابعو دپاره، څوک به زموږ د مغزو او د ځوانانو دپاره چې دوی اوس وایي د کار د انرژي چې لري د دوی څخه استفاده وکړي، په کلونو یې دا ستونزې راته برابرې کړې، اوس یې هم برابروي. نو زه په دې عقیده یم چې بلې، وو د چین او متحده ایالاتو ترمنځ اقتصادي مشکلات او ستونزې شته، رقابتونه شته، او د روسیې او د متحده ایالاتو دپاره نظامي او امنیتي او سیاسي دغسې رقابتونه شته. نو خدای دې وکړي چې موږ دومره هوښیاري ولرو په افغانستان کې. یوازینۍ لار زموږ دپاره جناب استاذه دا ده، زه بیخي دا په ټینګه وایم او د طالبانو د اسلامي امارت مشرتابه ته دا اعلانومه چې کومو مرکزي قوي دولت جوړ نه کوي، موږ د سخت ستونزو سره مخامخ کیږو. دا ستونزه به یوازې د امارت پر غاړه نه وي، بلکې د افغانستان ملت ته به هم متوجه وي.
بلې، دې مسلې ته به لږ وروسته راشو. دا درسې به د مسکو پر ملټیپل کر روسان چینایان امریکان بکی نسل به پاکستان هم ورګټ کړ. اوس منظم مجلسونه پکېدل البته ډېر د امریکان په غوښتنه کېدل. اوس چې کله طالبان راغلل کابل ته امریکانو دا دا مجلس پریښود، د دې معنا دا دا هم کېدلی شي چې ګواکې طالبان د امریکانو په ځای روسیې او چین ته ترجیح ورکوي، یا چینایان او روسان په افغانستان کې د طالبانو په حکومت خوښ دي او له دې ځاینه د امریکانو په وتلو خوښ دي، او یو ډول افغانستان په دغسې بلاک کې ګڼي چې نور د دوی دلته ګټې خوندي دي او د امریکانو ګټې نور دلته کار نه کوي.
استاد، دا چې د هغو هر نوع توجیه وي زما ارزدا دی، او هر نوع سناریو وي او هر نوع نیت لري زما ارزدا دی چې د افغانستان اسلامي امارت باید ټولو ته د ګټو د ساتلو او د ضرر د لرې کېدلو پر اصول ولاړ وي. دا که متحده ایالات دی، که دا روسیه ده، که دا چین دی، که زموږ ګاونډي او که اسلامي هیوادونه دي، موږ باید پرنسپل لرو. نه غواړو چې د یوه سره نږدې سو بل پر مخ وو. هغه څوک چې غواړي چې زموږ سره نږدې شي موږ سل واره غواړو، او که څوک نه غواړي خو په زور یې نسو راوړی، هغه بیا زموږ لپاره ستونزه ده. یعنی موږ زما ارزدا دی، موږ هدف د اسلامي امارت څخه دی چې باید خپل خارجي سیاست او ختم شي، داسې مدوینې جوړ کړو او جهان ته تقدیم کړو چې وروره موږ د هیڅ چا سره نه غواړو چې داسې دوستي ولرو چې د نورو سره دښمني وي، او یا داسې دښمني ولرو چې د نورو دوستي. فقط موږ دوستي او دښمني پر روابطو ده، نه د چا سره دښمني لرو، مګر دا چې زموږ په خاورو باندې، زموږ پر عزت باندې، زموږ پر استقلال او حاکمیت باندې یا تعرض کوي یا په سپکه سترګه ورته وګوري. نور موږ د نړیوالو سره غواړو چې متقابل جهانی روابط داسې ولرو چې جهان د یو کور پیس ومنو، او موازنې ټول رعایت کو، هم د ګاونډیو سره، هم د سیمې سره، او هم د نړیوالو سره.
څه چې اوس طالبان وایي، خو همدغه وایي، د مترقي صاحب خبرې به تاسو ما اورېدلې وي چې موږ غواړو ټولو سره ښې اړیکې ولرو، د افغانستان هېچا ته ګواښ نه دی، او له ټولو مهیله هم دا ده چې افغانستان ته ګواښ پېښ نه کړي، افغانستان کې مداخله ونه کړي. تر دې ور هاخوا څه کولی شي امارت د دې لپاره چې وضاحت وي هغو هیوادونو ته چې اندېښنې لري؟
بله، اوس خو د نړیوالو دپاره ټول کړه وړه، د نړیوالو دپاره ټول اعمال او هر هغه څه چې وایي باید تضمینات ولري. نړیوال بل تضمین نه لري، هغه قوانین دي، هغه بین الملی کنوانسیونونه دي، هغه بین الدول روابط دي. نو زه د طالبانو د اسلامي امارت څخه دا تقاضا لرم چې دغه خپل خارجي سیاست او خارجي ختمه شدي مدوینه او تصویب کی نړیوالو سره، دی ورکی چې دغه زموږ د نړیوالو سره په مقابل کې دغه منیت، دغه معامل او دغه قانوني تضمین لرو.
دغه بلې په بخنه د رسد دی او هیواد بهرنی او کورنی سیاستونه هغه اساس په اساسي قانون کې وي. نو تر هغه چې طالبان اساسي قانون معلوم نه وي، څنګه به بهرنی پالیسی په مدون شکل څرګند شي؟
هو، ښه خبر دې وکړه. نو کله چې زه وایم چې داخلي او خارجي ختمه شي، زه کله وایم داخلي او خارجي سیاست، دا معنی دا لري چې موږ باید تر هر څه د مخه ملي وثیقه ولرو، او د ملي وثیقې د پر پروا نه لري. دا کېدای شي چې د موقت وخت د پاره یو د هغه وثایقو څخه چې د طالبانو د اسلامي امارت دخوا هغه منل کیږي او علماوي پر هغه باندې اتفاق کوي چې بلې په دې کې نو ستونزې نشته، یا کسته گویا لږ دی، دا به سره د موقت دپاره هغه هم د یو فرمان په واسطه، هغه هم د فرمان د امارت اسلامي د مشرتابه د مشر دخوا باید فرمان ورکړ سي چې د موقت ادارې دپاره تر هغه هم د موقت وخت دپاره تر هغه وخته پورې چې موږ اساسي قانون جوړوو، هغه مراحل تیو توشیه کیږي وو نافذیږي، تر هغه وخته پورې دا پر خپل حالات کې پاغه کې یقینا خارجي سیاست، داخلي سیاست، عادي قوانین، فرعي قوانین، مقررات، لوایح، یعنی موږ کولای شو چې د اساسي قانون په اتقا مملکت د بي قانوني توپ څخه وباسو.
بله، په امارات، امارات چارواکو یو تور د بهرنیانو البته دا دی، که څامه امارات په دې کې مشهور دی چې وایي هغه کوي هماغه عملي کوي، خو د نړۍ خبره دا ده چې دوی خبرې او عمل فرق لري. مثلا دوی وایي چې موږ سره چل کوي، د دې په ځای چې مثلا وایي د ښځو حقونه ورکوو، تعلیم ستونزه حل کوو، ښځې کار کولی شي، خو وایي داس خبر کې چې دا وخت ترتیا لري، یعنی معنا پرېږدي او نامعلوم اته نټه یې نټه کوي او نامعلوم وخت یې پرېږدي. دا اساسي قانون خبره هم دا ده، وایي چې دوی وایي چې زموږ اساسي قانون به وي، یا موږ نړیوال توافقات او منشورونه منو، خو په دې شرط چې د اسلام سره په ټکر کې نه وي. اوس دې په ځای چې طالبان راشي مشخص اساسي قانون خپل ولري، بیا په هغو کې ووایي چې دغه مو اساسي پولې دي، بیا راشي نړیوالو قوانینو په اړه خبره وکړي چې په دې قانون دا منو دا نه منو. یو ډول وعده کوي لکه چې ډېره تعریف شوي نه وي، ځکه وایي موږ ورسره ډېر ډیل نه شو کولی، معامله نه شو کولی. څومره رښتیا دغه
نشته؟ استاذ زه یوه ادعا کوم، هغه ادعا دا ده چې د اسلام حقوقي سیستم محدود نه دی. د اسلام حقوقي سیستم ټولو قضایاو ته جواب ورکوونکی دی، اما د شرایطو سره سم. اوس نو زه دا خبره ځکه نه سم منلای چې که څوک پر دې باور ولري چې د اسلام د حقوقي سیستم اساس په قرآن عظیم شان کې دی، او هغه چې د علماو د خواو راوتلی او په جهان کې تطبیق شوی دی، دا اسلامي حقوقي سیستم د نورو حقوقي سیستمو سره کاملا سیالي کوي، هیڅ نه وکم بوت نه لري. نو موږ څه ستونزه لرو چې رښتینی او قاطع سیاست ونه لرو؟ ځکه په اسلام کښې خو مهمه خبره رښتینی ده، قاطع ده، او حق ویل دی. یعنی کوشش باید وکړو چې د اسلامي قواعد اسلامی اصول هغسې چې زموږ دپاره امر دی هغسې په عمل کې غیر له هغه په ټولنه کې سړی څه کېږي، یو څه خپل اعتماد د لاسه ورکوي. نو دا چې نړیوال وایي چې تاریخ یې نه دی معلوم، دا داخلیان هم دا انتقاد لري. د مثال په ډول زه هیڅ نوه ستونزه نه وینم د د د د د معارف، یعنی د اووم نه تر دولسم صنف پورې د انجونو د مکاتبو شروع، ځکه ستونزه نه وینم چې پخوا جدا وه، مکان یې جدا و، استاذ یې جدا و. یو د نصاب خبره ده، نصاب په یوه ورځ نه راځي. د نصاب دپاره کار وکئ، کله چې نصاب معتله سو او تکمیل سو هغه نصاب تطبیق او تنفیذ به سړی اعلان کړي، خو د هغه وخته پورې به پر دغه نصاب باندې سړی کار وکړي. باتو سو پوهنتونونه خو هغه خلک دي چې ټوله د یو مرحله تیر کړي، یا د فهم او دانش و ځواني ته رسیدلی دي، عادي خلک نه دي محصلین. څوک چې او استادان د دو دپاره نو که موږ بیا کوشش کوو چې د تدریس دپاره نصاب جوړ کړو، بده خبره نه ده. ولې هلته پوهنتون کې استادان درس ورکوي، دا باید ومنو چې دا استادان عادي خلک نه دي. که داسې او ټوله په اسلامي نړۍ کې ژوند کوي، په اسلامي مملکت کې ژوند کوي، د اسلام په حقوقي سیستم پوهیږي، نو داسې باید ونه وایو چې دا استادان ګویا تر اوسه نه پوهېدل او دلته داسې یو سیستم یا نصاب حاکم و چې خدای ناخواسته عقیدوي ستونزې یې درلودې. دا د استادانو دپاره ښه نه دی، ځکه زه تر هغه ځایه چې شناخ لرم استاذه، موږ د کابل په پوهنتون کښې څه څه استادان خو اوس تللي دي. موږ د استادانو د نقطې نظره او د دوی پر فهم د اعتقاد د نقطې نظره باورمند وم او باورمند به یم.
بله، او دا درسې یو مسله بله د افغانستان ډېر وخت په بهرني سیاست کې ستونزه دا وه چې لکه چې داسې اشاره وکړه، یو هېواد ته دومره نږدې شو چې د هغو په دوستۍ کې د بل دښمني را خپله کړه، یا له یو سره یې دومره دښمني کوله چې بل ورسره بیا دوستي کوله. د پاکستان هند لانجه به دلته وه، د ایران سعودي لانجه دلته وه، په آخر کې د قطریانو د سعودیانو اماراتیانو لانجه دلته وه، د روس امریکا لانجه به دلته وه، د چین او امریکا لانجه به دلته وه، البته په لوړه او ټیټه کچه متفاوتو سطحو باندې. تازه په روسیا کې د طالب استازو د هند سره، هند د ځانګړي استازو سره کتلي او باسې کړی، خبرې کړی، ویلي چې یو بل اندېښنې به په پام کې نیسي. ښه لاره ده چې هند ته ووایي چې څه غواړي افغانستان کې، که د هدف دا وي چې ټول عمر افغانستان کې موږ جګړه وي چې پاکستان دلته مصروف وي، خو دا خو نه کېږي. یا پاکستان ته ووایي چې که ته غواړې چې په کابل کې ستا یو لاسپوڅي حکومت وي، دا خو نه کېږي. د دغو کشمکشونو د حلولو لپاره چې څه دوی اوس کوي، دا سمه لاره ده؟
زه درته وایم چې د هند د استازي سره د طالبانو د اسلامي تاریخ د استازو لیدل ډیره ښه خبره ده. بیا هم عرض کوم چې ګویا دا اختلافات شته که نه شته. اول وګورو چې څه توافقات لرو. زه په دې عقیده یم چې هند هم وایي چې سیمه باید امن وي، د طالبانو اسلامي امارات هم وایي چې سیمه باید امن وي، اسلامي امارات هم وایي چې زما په هیواد کې د څوک مداخله نه کوي، زم د چا په هیواد کې نه کوم. هند هم دغه شعار ورکوي. بنان د توافقاتو ټکی ډیر دي، راځي کې اختلافات وي، دا اختلافات د توافقاتو پال په اوشیاری سره حل کو. موږ د نړیوالو سره بیا هم عرض وکړي چې متحده ایالاتو سره چې کلونه کلونه جنگ ودلته، او زه هم بیا یو د هغه کسانو څخه وم او تر اوسه هم یم چې د دوی د ختمه شو پالیسی سره په افغانستان کې زه موافق نه وم، اما اوس هغه سره نه یم. زه ورته وایم چې یا موږ نور جنگ نه غواړو، موږ د جنگ څخه ستړي شوي، څه کوي چې جنگ مو بیخي خوښ دی، په جنگ کې بیخي نسل نسل راپورته شو. نو بهتره ده د اسلامي امارت سره تقاضا کوم چې د امارت د امریکایانو سره، د اروپا سره، د آسیا سره، هند خو یو هیواد تیر زموږ ګاونډی بلل کېږي، د پاکستان په اخوا، د روسیې سره، د نوي ګاونډیانو سره، د هر یو سره دغسې ناستې زه ډیر مثبت ارزیابي کوم، او ډیر مثبت دی چې وګورو چې آیا دا کسان چې تبلیغ کاوه دا دومره وخت یې کول چې زموږ ذهنیتونه مصروف کړي، په رښتیا هم هند دغسې سیاست لري او که هغسې نه ده کې بیا ولري، او هغه سیاست نور ونه غواړي چې تکرار یې کړي، خو زموږ دپاره نیکمختي ده. نو بنا دا کتنه چې دوی په روسیې کې وکړل، د هغو سره دا مثبته کتنه ده، زه مثبت ارزیابي کوم، په نیک پالی ګورو، او دا وایو چې کوشش وکړو چې هم د نړیوالو غوښتنې ومنو، داسې ونه کړو. دغه مثلا په روسیه کې څو پیشنهاد روسانو وکړل. یو د پیشنهاد یې دا و چې مرکزي قوي دولت جوړ شي، ډیر عالی، او وی وایو چې زه نور موږ دا نه غواړو چې بیا تغییرات په دغه کې راځي، یعنی د نظام تغییرات، تر دې عالی خبره نسته. نو داسې خو نه کېږي چې موږ مدام په جنگ کې ژوند کوو هر ورځ، او زه موږ هم دغه وایو. او دا یو وایله چې تاسې حکومت داسې جوړ کړئ چې پراخ بنسټ وي. نو به دا سوال ځینې وکړو چې پراخ بنسټ څخه هدف څه شی دی؟ موږ پراخ بنسټ د ځانه تعریف لرو، که روسیه ته بل تعریف لري، امریکا ته بل تعریف لري، پاکستان ته بل تعریف لري، راځئ چې دا تعریفونه واید کړو تر څو چې اسلامي امارات هم پوه شي چې اساسي تعریف څه شی دی. اوس امریکا هم ځانته وایي زه تعریف لرم، ایران هم وایي زه تعریف لرم، روسیه وایي زه تعریف لرم، حال دا چې زم د یو افغان پیس چې دا مې خاوره ده، او دلته پر دې خاورې باندې ناست یم، ورته تر اخره به ناست یم، زه هم تعریف لرم، ځکه د شلو کالو تجربې راسره دي، د څلوېښتو کالو تجربې راسره.
بلې، تدر صاحب ځین ته پراخ بنسټه دا وي چې پخواني غله پکې ورګډ کړي، ځین ته به دا وي، ځینو ته به دا وي چې نه، تاسو هغه کسان چې بیخي متفاوت فکر لري، سیکولرستي فکر لري، غربي لري، هغه پکې ورګډ کړي. ځینو ته به دا وي چې نه، تاسو یوازې تمرکز په ملایانو کړی، په د طالبانو د صف په کسانو، د خو نه د باندې هم ښه خلک شته، نه بېدینه دي، نه جاسوسان دي، نه خاینین دي، پاک سم خلک شته په دې وطن کې، په هغوی هم تمرکز وکړي، راولي حکومت ته. خو طالبان خو د دغه ګام واخلي چې سم هم دی، کوم مشکل هم نشته پکې، بیا د نړۍ ته ووایي چې دغه د پراخ بنسټه دی، زما نه بغیر نور خلک هم شته پکې، ټول کسان پکې شته، صالح خلک دي.
وګورئ،
او که تاسو دغه خلک غواړئ، هغه موږ نه راولو په دغه دلایل.
طالبانو اسلامي تاریخ خو یو تعداد څخه چې ما اورېدلی وایي دغه تشکیلات چې موږ لرو دغه ټول شموله دي. اوس نړیوالو دپاره څه پکار دي؟ چې متحدل شکل نسخه ورته ورکړي. داسې خو نه شي کېدای چې زما پیشنهاد دا دی چې نړۍ یا جهاني ټولنه دی یو واحد نظر ورکړي چې د افغانستان ولس هم پر هغه فکر وکړي. دا خو اسلامي امارات که هر کړه وړه کوي، د افغانستان ولس په ګټه که نه وي، د هغو دپاره مردود دي. که دوی هر تصمیم نیسي د افغانستان د ولس په ګټه نه وي، هغه مردود دي. بنان دا خپل په اصطلاح سره ټول شموله حکومت نسخه دی متحدل شکل جهان ته وړاندې کی. زم سر پاقیده یم چې هر زه پر سهم باندې، پر قومو، پر سهم باندې، پر مذهبو، پر دونه یم خوشحاله. زه پر یو شی باور لرم، زه پر دې لرم چې په افغانستان کې باید اهل لومړی تر هر څه، اهل تجربه، وطن ته پابندي، یعنی افغان. نور مسائل ملاحظات به وي شخصي، هغه به په نظر کې ډیر ضعیف ونی، خو اصل دا دی چې اهلیت ولري، د دې وطن سره وي، او اعتماد وړ اعتماد وړ به هم څنګه اوسي، خو موږ تاسې پوهیږو مادي تاریخ یو چې شل کاله په دې وطن کښې یا دېرش کاله چا څه وکړل، هغه چا چې دا وطن په هر حالت کې خراب کوي نو بیا خو دا د تاریخ شواهد دي، ولو محکمې حکم نه دی کړی خو تاریخ داسې حکم کوي چې دا کسان بیا د وطن د جوړېدو توان نه لري، نو بیا لازمه نه ده چې هغه ناکامه تجربه بیا موږ تکرار.
بله، دا در سره د مسکو فارمټ څخه یوه تمه دا هم وه چې د طالبانو د رسمیت پېژندلو په برخه کې به یو څه پرمختګ وشي، یا ښایي یو واضح دریځ مخته راشي چې طالبان ته وایي چې که دغه دغه کارونه مو کړل موږ هم رسمیت باندې پېژنو، یا بیا موږ تیار یو چې په رسمیت مو پېژنو. هېڅ څه خبر نشته په کې پرمختګ ولې؟
یا د مسکو په مجلس کې یوه خبره خو چې دا وه چې ما د مخه عرض وکړي چې دلته باید یو قوي مرکزي حکومت. دا قوي مرکزي حکومت چې هر څوک هر ډول توجیه کوي، خو موږ په افغانستان کې د ځانه توجیه لرو. کله چې مرکزي قوي حکومت وي، یا هغه حکومت دی چې هم د وطن د پولو د ساتلو دپاره قوي نظامي سازمان ولرم، او هم د خپل وطن د خلکو د آرامي دپاره قوي اقتصاد ولرم، او د قوي اقتصاد او د نظامي سازمان اساس تعلیم تشکیلوي، نو تا ټوله چې سره یو ځای کړو، دا ټوله چې سره یو ځای کړو، موږ کولای شو چې خپل مخ تعین کړو. کله چې موږ خپل مخ تعین کوي چې یعنې څه کولای شو په راتلونکو کې، زموږ د مرکزي قوي دولت اساسات به پریږدو. پاته شو چې جهانیان دا وایي خو کور یې ودان، زه هم وایم چې مرکزي قوي دولت وي. که مرکزي قوي دولت وي، نه خارجیان کولای شي چې ما ته په سپک سترګه وګوري، نه په داخل کښې د دوی ګوډاګیان کولای شي چې زموږ خلک په جنګو اخته کړي، بیا د کلو دپاره کلو کلو دپاره به دا خلک جنګ کوي، او د نورو د قدرت غوښتلو او قدرت ساتلو دپاره به قرباني وي. دا خو د دې ولس سره بیخي ظلم دی. نو بهترین پیشنهاد څه شی دی؟ د مرکزي دولت تقویه او قوت دی. دوم پیشنهاد یې وکړئ چې موږ غواړو چې په افغانستان کښې تاسې دا 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 د ښځو مکتبو د کار مسله حل کړئ. دا د دوی کار نه دی، زموږ کار دی. تر دوی د مخه باید موږ ووایو چې راځئ خپل ولې 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 زموږ لور او زموږ خور ولې بې تعلیمه پاتې سي. زه یو اصل تکراروم چې ټول انسانان چې په کورې کې ژوند کوي د مور اولاد دی. ټول انسانان چې په کورې کې ژوند کوي د مور اولاد دی. په افغانستان کې هم ټوله د مور اولاد دی. نو زموږ مور موږ نشو کولای چې دې ته ووایو چې دا مه کوه، متوجه نه. راځئ چې د مور احترام. لور بیا ښځه ده، ښځه بالاخره مور ده، نو نهایتاً څوک دی؟ مور دی. د مور قدر، د مور دپاره احترام، د مور دپاره هر څه چې کولای شو. که مور مو ډېره پوهیږي دا وطن بهتره جوړیږي، متوجه نه. د دې مخه څوک نه سي نیولای. دا ټوله پیشنهادونه وو، او بالاخره هغو وویل چې پیسې دې ورته ورکړ سي. د نړیوالو څخه یې دا تقاضا وکړل چې هغه پیسې چې تاسې راګرځولي نړیوال، نه خو متحده ایالات، چې دا ولې دا پیسې ګرځولي؟ دا خو د دوی حق دی. او دا اوله پلا ده چې روسیه دا 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 ږغ پورته کوي، او د یو ابر قدرت پیس دا ږغ پورته کوي، چینې پورته کوي، او زما دپاره یې ښه خوند راکوي. په دې چې دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د ملت پیسې دي. نو که دوی دا غواړي غربیان چې تاسې موږ به په رسمیت تاسې وپېژنو، نو د طالبانو د اسلامي تاریخ څخه هم دا تقاضا ده د امارات څخه چې هر چې ژرتره دغه کارونه وکړو، تر څو چې هغه پیسې مو په لاس راسي، هغه په ګټه واچوو. د مثال په ډول اورې خپل اقتصاد په جوړ کړو، دا خلک هم ورځ په ورځ چې وږي سي نورو لارو باندې په نورو چارو لاس پوره کوي، دا خلک هم آرام کړو تر څو چې مستر ټینګې سي.
بله، پخواني ولسمشر حامد کرزي یو مرکه کې ویلي چې طالبان باید د رسمیت پېژندلو لپاره په کور دننه مشروعیت پیدا کړي. د حکمتیار صاحب په حواله هم دا خبره شوې چې هغه ویلي چې طالبان دې د راتلونکي حکومت او ټاکنو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. فکر کوئ چې په داخل کې یو خو دا مسایل دي، ښځه حقونه څنګه کېږي، د حکومت یو هغه باید پیدا شي. یو صحیح ده چې دوی حکومت نیولی، په زور یې نیولی، امریکان یې مات کړي، خپل مخالفین یې مات کړي، مګر حکومت خو یو مشروعیت له ولسي اړخه باید پیدا کړي. که دغه ډیموکراتیک لحاظ هم وښایي خلک به رایه ورکوي، که په اسلامي لحاظ هم وښایي خلک به چې دوه تعبیر دي، که یو به یې بیعت کوي، بل وایي چې نه هم دا بیعت رایه دی، بیا هم د رایه شوه. ولس یې باید یو ډول ملاتړ یې وکړي، تایید دې کړي. ښه که څه هم طالبان وایي چې موږ سره د ولس ملاتړ شته، خو دا خو یو رسمي شکل باید پیدا کړي. فکر نه کوئ چې دا هم یو ډېره لویه او اساسي کورنۍ دنده ده؟
یاره زه فکر کوم چې که د طالبانو اسلامي تاریخ و مشرتابه دغه موضوع هر چی جرتر په نظر کې ونیسي او هغه نه غواړم چې سړی سي او نه غواړم چې زموږ رنګارنګ دشمنان د افغانستان بیا دلته تیږې واچوي او دغه پروزه راته په مشکلاتو اخته کي نو ښه به دا وي چې ډېر ژر کوشش وکړم ښه دا قرباني او افتخارات په افغانستان کې د خلکو دي که قرباني او تلفات هم ورکړی چا ورکړی دی د افغانستان خلکو ورکړی کمبړه او شهیدان هم دي د افغانستان خلک دي نه طالب د بل ځای وو او نه عسکر د بل ځای وو دا ټوله د افغانستان خلک وو دا جنگونه چې پر تحمل سواله متوجه نه قرباني چا ورکړ د افغانستان خلک ورکړی نو بنان راځي چې دا وبولو چې هر افتخار چې راغلی دی د چا دی د ولس سي راځي چې د ولس ته قدر وکړو راځي چې د ولس په درنو سترګو وګورو نو چې ګورو یې پروا نه لري که رښتیا هم دغه سي ده چې پرون یې ستا وشاته ولاړ وه نن ستا وشاته ولاړ دي نو څه پروا لري که یوه لویه جرګه دایره سي خو هلته هم ستا وشاته ولاړ دي دغه پیشنهادونه به هم د خلکو ومنل سي چې وروره کمه دی موږ خو لویه جرګه دایره کړل د بیعت مسله مو دایره کړل په هر شکل چې د افغانستان تاریخ او تجربو دا ثابته کړې ده انتخابات به لا یو څه ستونزمن وي په دې چې څه مصارف پر اړخ کې لري نه هغه لنډترینه لاره او بهترینه لاره که د ریفرندوم دپاره مشکلات وي هغه به پیدا کړو لویه جرګه د دې سره ځکه زه موافق یم چې د افغانستان د خلکو سره هم سوال پیدا نه سي یو دوهم باید موږ د انتقاد منلو د پیشنهاد منلو او د رهن منلو دپاره یو خاصه وس باحوصله کمیټه ولرو په عمارت کې متوجه نه چې د هر چا پر مخې دروازې خلاصي چې د ادرس راسته ته څه لري جناب استاذ څه لري متوجه د پوهنتون استاذ دی او ځوان دی دی د ځان سره خبرې لري دا واوري او بالاخره نشر سي چې پلاني داسې ویل پلاني داسې ویل څه نقص لري که غواړو چې مشترکاً دا وطن جوړ کړو هم د کرزي صاحب هم د حکمتیار صاحب او هم د نورو بیا ټوله خلګه دغه استاذان د پوهنتون ډلې ډلې ما زه ورسره وینم دوی ټوله ډېر عالي نظریات لري ډېر ښه نظریات لري نو د افغانستان اسلامي امارت باید د دې علماو نظریات واوري د دیني علماو نظریات واوري او دا بهترینه نظر دی چې ام واحد سو او هم د امارت په شاته په عقیدې سره ودرېږو
د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه عبدالشکور د ادرس له تاسو ډېره مننه د سپوږمۍ څار درنو مینهوالو نننی بحث مو همدومره و تر بیا ښې چارې الله مو مل شه